السلام علیکم. وخت په افغانستان کې له غرمې وروسته 2 بجې شوې. دا یو ساعت خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی دی او تاسو د اچ پایلوري ناروغي په اړه به معلومات ووري. خو له هر څه مخکې له سالم محمد سالینا د دې ساعت خبرونه ووري.
دفاع وزارت وایي چې په عامه د ملي اردو د دریشي خرڅلاو منع دی. د سولې ولسي حرکت نن په هلمند کې لاریون وکړ. په سریلانکا کې په ګڼو چاودنو کې د وژل سو کسانو شمیر 150 ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو دریشي باید په بازار کې په عامه خرڅ نه سي. پرون په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت هم حمله کوونکو پوځي دریشي پتن کړې وه. د دفاع وزارت ویان قیس منګل ازادي رادیو ته ویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دریشي خرڅلاو غیر قانوني کار دی. هغه پلورنځي چې دا یو نفرم پلوري هغوی له اسنادو پروسیجر بشپړ کړی دی. یونیفورم پر عامو نه خرڅوي. اول د ملي اردو کارت ګوري، هغه ثبتېږي، بیا یونیفورم ورته جوړېږي. د کابل په پل خشتي کې چې خرڅېږي دوی قطعا جواز نه لري او پلورلې هلته منع دي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي وو چې ځانمرګي برید کوونکي له دغو دریشو په استفاده ځینې حملې کوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلی، خو په دې کار بریالی نسوه. د سولې ولسی حرکت په لوزګونو پلویانو نن د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. د حرکت په خبر لاریون والو د حکومت لخوا د خالد او د طالبانو لخوا د الفتح په نوم پوځي عملیات وغندل. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل
لارینواله د جګړې پر شکل اړخونه باندې د ژر تر ژره اوربند کولو ژغ وکړ او ترڅنګ پر غوی ژغ وکړ چې نور باید جنگ بس سي، نور باید یوې سولې روغې جوړې ته سره ورسیږو. د لارین پر مهال لسګونو مېرمنو د خپلوانو انزورونه په لاسونه کې لرله، هغه خپلوان چې د جګړې په منځ کې له لاس ورکړي وو.
دغه حرکت پرون په ننګرهار تر هغه مخکې په خوست او غزنی کې هم ډیر تور ته لاریونونه کړی وو. د سولې ولسی حرکت وایي چې په نور ولایتونو کې به هم د سولې او اوربان په ملاتړ لاریون وکړي. د ملي اردو چارواکي وایي چې په اورزګان کې 9 وسلوال وژل سوي دي. دغه پوځي عملیات په تیرو 46 ساعتونو کې د اورزګان په مرکز ترینکوټ او دیراوت ولسوالۍ کې سوي دي. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه عملیاتو کې د وسلوالو یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې د وژل سو کسانو شمیر 150 ته ورسېد. په پیښه کې تر 400 زیات نور ژوبل سوي دي. دغه چاودنې د کلیساو په شمول چې د عیسویانو اختر په کې لمانځل کېدی په بیلابیلو ځایونو کې سوي دي. لږ تر لږه د شپږو چاودنو راپورونه ورکول سوي. درې چاودنې د پلازمینې کولمبو د شمال د نیګومبو شارګي په دریو کلیساو کې سوي دي. بله چاودنه د کولمبو د ختیځ په 250 کیلومتري کې سوي ده. پولیس وایي چې درې نورې چاودنې په 15 ستوریزو هوټلونو کې سوي دي. راپورونه وایي په پلازمینه کې د وژل سو په ډله کې 9 تنه بهرنیان هم شامل دي. د سریلانکا د مالیې وزیر منګالا سمارا ویرا په ټویټر کې لیکلي داسې ښکاري چې دا حملې د وژنو، ټپي کولو او انارشي لپاره تنظیم سوي هڅه وه او ګڼ بېګناه انسانان یې ووژل. تر اوسه کومې ډلې د دغو حملو مسؤلیت نه دی منلی. د سوریې ولسمشر بشر الاسد پرون په دمشق کې له جګپړو روسي چارواکو سره وکتل. د دواړو هیوادونو دولتي رسنیو ویلي دي چې روسیې ته د سوریې د تارتوس بندر د اجاره ورکولو معامله نږدې سوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې بشر الاسد په تیرو دوو ورځو کې د سوریې لپاره د مسکو له ځانګړي استازي الکساندر لاورینتیف، د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سترګي فیرشینین، مرستیال صدراعظم یوری بوریسوف او د دفاع وزارت له څو چارواکو سره کتلی دي. چارواکي وایي چې په دې غونډو کې د سولې د خبرو د راتلونکي پړاو او د روسیې او دمشق ترمنځ پر دو اړخیزې سوداګرۍ هم خبرې سوي دي. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د بوریس اوف په قول ویلي چې د روسیې لخوا د سوریې د تارتوس بندر د اجاره ورکولو قرارداد به ژر لاسلیک سي. او په اوکراین کې خلک نن د جمهور ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپلې رایې کاروي. دغه ټاکنې ممکن د اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو سیاسي برخلیک مشخص کړي چې یو له کاندیدانو دی. نظر پوښتنه ښیي چې مخالف کاندید یو 40 کلن ولودیمیر زیلینسکی د پام وړ مخکې دی. په یو نظر پوښتنه کې چې تیره پنځه شپه خبره سوه په سولې کې نږدې 50 برخوالو ویلي چې دوی زیلینسکی ته رایه ورکوي. نږدې 22% نور ویلي چې دوی پروشینکو ته رایه ورکوي. ښاغلی زیلینسکی چې تر ډیره خپل انتخاباتي کمپاین د ټولنیزو رسنیو له لارې پر مخ بیولی، د پالیسیو په اړه یې له بحثونو ډډه کړې ده، خو په اوکراین کې موجوده اقتصادي بحران، اداري فساد او د اوکراین په ختیځ کې 15 کلنې جګړې د زیلینسکی له کمپاین سره مرسته کړې ده. زیلینسکی تیره جمعه له ولسمشر پروشینکو سره په کیف کې په یوه مناظره کې وویل چې دی یو سیاستوال نه، بلکې یو عادي وګړی دی چې د سیستم د ماتولو لپاره راغلی دی. روغتیا د ژوند شتمني.